The Washington DC na The Voice of America Diva Radio de
ګران اوریدونکو السلام علیکم دا د وایس امریکا ټیبر ریډیو دی نن د خالی ورځ دا او د کال 2014 د جون د میاشتې 11 نیټه ده دا وخت په پاکستان کې د ماخامي اته افغانستان کې اونیمه او دلته واشنگتن ډي سي کې د غرمې 11 بجې شوې دي د وایس اف امریکا ټیبر ریډیو په دې یو ساته خبرونه کې درته ز ارباب محمود هرکلی وایم او ډومبه وړاندې کوو د دې وخت د خبرونو سرټکی د القاعده واستوال ډلې مشر ایمن الزواهری په یو بیان کې د افغان طالبانو د نوې مشر سره د وفاداری اعلان کړی
د افغانستان کې د خپل د بقا په جنگ کې لګیا ده چې القاعده څخه خود څخه کوي نه ده څنګه اول واپس دې چې ډیر زیات په مرشل په ډرون اٹیکس کې پاکستان کې ونیول شو په افغانستان کې روبل شو
د امریکای خارجه وزارت په پاکستان او هندستان غک کړي چې د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره د خپلو کې همکاري سیوا کوي
پاکستان خپل فورن پالیسی باندې زیات توجه ورکړي چې هغه انټرست سم دستي یو فیوچرستک یو ویژن پکاره کې آوټلاین کې نور طرف ته توجه ورکړي
او شام کې د شیا مسلمانانو په یو مزار شبو دوه بمی 14 نو کې لک تر لگا تک سن مړو او ګنچمیر جوبل شو دي او سولاندې کو د دې خبرونو تفصیل د امریکای خارجه وزارت وایند لخوا جاری شوی یو بیان کې په پاکستان او هندستان باندې غک شوی چې د ترهګرې د مسلې د مخنیوي لپاره په خپلو کې امنیتی همکاري زیات کړي او وايي امریکا کوشش کوي چې دواړه ملکونه د یو بل سره د خاړي کې وساتي د امریکای د خارجه وزارت وایند مارک ټونر د خارجه وزارت یو غونډه ته په وینا کې وویل چې دوی هند او پاکستان سره تعلقاتو کې یو هیواد ته هم برتري نه ورکوي د پاکستان قبایلی سیمه جنوبی وزیرستان نه بیکور شوي خلک واپس پلو علاقو ته د بیرته لیږلو عمل شروع شوی دی خو ځینې کسان چې د دغه عمل نه وروسته پاتې شوي دي د پاکستان حکومت یو وار بیا ویلي دي چې د دوی د نوم لیکنې عمل به د روانې میاشتې د 6 نیټې نه شروع کیږي په دې حق له لنډ شان تفصیل د سیمې نه د ډیوا ریډیو خبریال عدنان بیٹنی راکوي
د پاکستان قبایلی سیمه جنوبی وزیرستان ځای انتظامیه او ایف ټی ایم چارواکي وایي په تیر شوي واپسي مرحلو کې پاتې شوي کډوالو لپاره یو ری بیا د واپسۍ لپاره نوملیکنې مرحله له روانې میاشتې 6 نیټې څخه پولیټیکل کمپاؤنډ ټانکي شروع کوي او دغه مرحله به د راتلونکي جولای میاشتې تر 14 نیټې پورې دوام لري په دې کې به هغه کډوال خپل نوملیکنه کوي کوم چې په تیر شوي مرحلو کې خپلو علاقو ته نه دي واپس شوي زیاتوي دغه نوملیکنه د دې لپاره انتهایي ضروري ده او د دغې نوملیکنې په ذریعه به دوی ته د واپسۍ پر مهال 1000 روپۍ د کرایې 25000 روپۍ ای ټي ایم کارډ او شپږ میاشتو پورې خوراکي توکي ترلاسه کیږي جنوبي وزیرستان ته د کډوالو د واپسۍ عمل د تیر شوي کال 2010 راسې دوام لري او چارواکي وایي په دې مرحلو کې نږدې 24000 کورنۍ د جنوبي وزیرستان 5 تحصیلونو لده مکین سره روغه سر او تیار زته واپس شوی دی ایف ڈی ایم چرواکی وای په دغه واپس شوی کډوالو کې 22000 ريجستره او 6000 غیر ريجستره کورنۍ شامل دي عدنان بیٹنای وایس اف امریکا ډیو رادیو او ټی وی
دا وایس اف امریکا ډیو رادیو دا
د افغانستان ګوندی هواد پاکستان کې د یو امریکایي ډرون بریټ کې 13 میاشت د افغان طالبانو د مشر مولا اختر محمد منصور د وجل کېدو او د طالبانو د نوې مشر مولا هیبت الله اخندزاده د ټاکل کېدو وروسته طالبانو ټول افغانستان کې د افغان حکومت او عسکرو پر ضد خپل د بریډونو لړۍ نور هم چټک کړې ده او د القاعده مشر ایمن الزواهری هم د افغان طالبانو سره د وفاداری اعلان کړی دی د بلخوا د امریکا صدر باراک اوباما په افغانستان کې د امریکا ځواکونو ته نور اختیارات ورکړي دي او افغان ځواکونو سره په مرسته د وسلوالو په خلاف عملیات کوي په افغانستان کې د روسي تشدد پیښو په حق لا نور تفصیل د ډیو رادیو زموږ همکار وکیل خان نه اورو
افغان چارواکي وایي د تندرو ډلې داعش وسلوالو په ننګرهار ولایت کې د ولسوالۍ د امنیت کماندان شاه محمود په ګډون شپږ عسکر وجلی دي د ننګرهار د والی ویاند عطا الله هوګیانی تر مخاب د پاکستان پولي تنزدې د ننګرهار په حسکا مینا ولسوالۍ کې وسلوالو د پولیسو په هډ کوارټر برید کړي چې لدې وروسته د دواړو خواو ترمنځ تر 107 انختې وشوي هغه ویلین خطه کې د داعش 15 وسلوال هم وجلی شوي او نور جوبل شوي دي بیان عطا الله هوګیانی د امریکا غږ د انګریزي څنګه ته ویلي د برید لاندې راغلي عسکرو ته په وخت د کومک لیګلو سره د غبرید په شا تمبول شوی. هغه ویلي چې د برید کې شپږ پولیس عسکر جوبل هم دي. یاد دی وی چې تیر ورځ د نږدې رواداتو په ولسوالۍ کې د نمونځ په محل یو جماعت کې شوی بمی چودنه کې هم څلور نمونځ گزار وجل شوی او د اویاو څخه زیات نور جوبل شوی. وجل شو کې د جماعت امام هم شامل دی. د افغانستان گاونډي هیواد پاکستان کې یو امریکایي ډرون برید کې تیر میاشت د افغان طالبانو د مشر ملا اختر محمد منصور د وجل کېدو او د طالبانو د نوي مشر ملا هیبت الله اخونزاده لټاکل کېدو وروسته طالبانو ټول افغانستان کې د افغان حکومت او عسکرو پر ضد خپل د بریدونو لړۍ نور هم تیزه کړې ده.
اوس د نړۍ نور خبرونه. داعش وسلوالې ډلې بنگلادیش کې د هندوانو په عبادت خانه کې د کارکونکو د وژنې ذمہواري په سر اخستې ده. دا خبره د وسلوالو ډلو د چارو د سر لپاره د امریکې اداره کړې ده. په تیرو دریو کالو کې د بنگلادیش کې د سلویختو نه زیات کسان په دغه قسمه پیښو کې وژل شوي دي. هغه په بنگلادیش کې د دغه قسمه اورانکارو په خلاف په پراخه کچ عملیات شروع کړي شوي دي. د سوریه د پلازمینې په خوشاک سیمه کې د شیعه مسلمانانو په یو مزار شو دوه بمی چودنو کې لږ تر لږه اته کسان وژل شوي او ګڼ شمېر نور ژوبل شوي دي. د سوریه د سرکاري میډیا له مخې د سیدا زینب د مزار په دروازه کې یو ځانمرګي ځان الوسولې او له دې وروسته یو موټری بم چودنه هم شوې ده. برطانیه کې قائم بشری حقوقو د تحفظ شامی ډلې سیرین ابزرویټری فار هیومن رائټس د مړو شمیره 12 خای او وای په لزګونو کسان جوبل شوی هم دی. د دغه برید پله په سمدستي توګه چا په غاړه نه ده اخستې. سخ کال د جنوري په میاشت کې د بی بی زینب د مزار سره نږدې بمی چودنه کې لږ تر لږه شل کسان وژل شوي وو. د لیبیا امنیتي ځواکونو ویلي له سختې جګړې څخه وروسته یې د سرخار بندر د تندروه ډلې داعش څخه بیرته نیولی دی او د چارواکو وینا ده چې د داعش سیمه ییزه قیادت د ښار څخه تښتېدلی دی. حکومتي بیان بریګیډیر جنرال محمد القاصری پخلی کړی چې د امریکا او برطانیې په ګډون غیر ملکي پوځي ماهران د داعش پر ضد جګړه کې د سیمه ییزو ځواکونو مرسته کوي. د هغه وینا وه چې امریکایي او برطانوي ماهران د دوی ته د داعش د ځانمرګیانو د مخنیوي لپاره استخباراتي معلومات، تګلاره او سازو سامان کې مرسته ورکوي. د هغه په وینا د لومړو استخباراتي معلوماتو له مخې د داعش لوړپوړي سیمه ییزه قیادت تښتېدلې دی، خو اوس هم ښار کې په لوی شمېر کې توندلاري موجود دي کوم چې په ګیره کې اخیستل شوي دي. له دې وړاندې داسې معلومات هم مخې ته راغلي وو چې امنیتي ځواکونو ته ښار کې د پوست په بیرکونو کې د توندلارو مړي ترلاسه شوي چې لاسونه یې تړل شوي وو او سرونو په ډزو سره وژل شوي وو. امریکا کې د صدارت لپاره د ریپبلیکن ګوند پخوانی کاندید میټ رومنی وای دی به د نومبر په میاشت کې د پارټۍ ممکنه کاندید ډونالډ ټرمپ ته ووټ نه ورکوي. میټ رومنی د دې علت د ټرمپ د ښځو په خلاف او د نسلي امتیاز بیانونه ښایي. یوه ټی وی مرکه کې میټ رومنی وویل چې دی به د ډیموکریټس کاندید هیلری کلینټن ته هم رای نه ورکوي، خو دی وایي د آزاد خیاله ګوند یا لیبرټیرین کاندید ګیری جانسن ته د ووټ ورکولو باندې غور کولی شي.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
گران اوریدونکو تاسو د وایس اف امریکا ټی وی ریډیو خبری خبرونه ته د واشنگتن ڈی سی نه غوږ کې څنګه تاسو ټی وی ریډیو په لنډیز کې ورېده. د خبرونو لنډیز تاسو ورېدل. په هغه کې مهم خبره د القاعده مشر ایمن الزواهری په افغانستان کې د طالبانو د نوي مشر سره د وفاداری اعلان کړی دی او دغه سي دا اعلان په داسې وخت کې شوی دی چې په پاکستان کې د پخوانی د تحریک طالبان افغان طالبانو د مشر د وژنې وروسته نوې مشر ټاکلو وروسته په افغانستان کې د تشدد پیښې زیات شوې دي او امریکا صدر هم په افغانستان کې خپل ځواکونو ته نور اختیارات ورکړي دي. دغه صورتحال او د القاعده د طالبانو سره ملګرتیا س صورتحال جوړول شي په افغانستان کې او په سیمه کې. په دې باندې د ډیور ریډیو زموږ همکار نوشروان کلندر په د امریکا په نیویارک کې د ډیور ریډیو سړنکار پیر زبیر شاه سره خبرې کړې وې. د دې سړنې اخستې وه او ریډیو ته ستاسو پام راګرځو.
دا ویډیو چې کوم راغلی دا 14 منټ ویډیو ده. په دې کې خدا سه نوې خبره نشته، خو کومه بنیادی خبره ده. هغه ایمن زواری چې کوم دی، کوم القاعده مشر دی او چې کوم خلک وایي چې دی دلته په دې افغانستان پاکستان په دې سیمه کې پټته سرتا، هغه به تخصیص دی د ملا حبت الله په لاس کې. زمونږ چې هغه مخ کې اختر منصور مړ شو، نو مولوی حبت الله جوړ کړو، نو هغه یو قسم دا یو رسم دی چې هغه به بیت اخلي. نو دا نه صرف خپل بیت اخیسته دی، بلکې دام ویلی دی اسامه پر شان نور مسلمانانو ته ویلی دی چې دوی دې اسلامی امارت کومک وکړي او هغوی دې مرسته وکړي. نو دا یو قسم فارمیلیټی دا دی ملا عمر نمبر نفس دوی باندې دباو دی په افغانستان کې، او یو قسم القاعده په افغانستان کې د خپل سروایول په جنگ کې، دا خپل د بقا په جنگ کې لګیا دا.
پیرز به شاه صاحب استاد په خیال باندې القاعده اوس پدغه سیمه کې افغانستان پاکستان شاوخوا سیمه کې څومره کوي ډله ده اوس؟
جی القاعده خو په دې سیمه کې حکومت دلته اندازه لګیږي، هغه وایي چې سل پورې داسې مهم کسان دي. خو هلته داسې دي چې څنګه دا جنگ روان دی په شام کې په عراق کې، نو اکثر خلک هلته روان دي د القاعده والا. او دې سره سره چې موږ ګورو تیر کال په کندهار کې امریکني فوجانو د القاعده یو ډېر غټ ټریننګ سنټر دی پیدا کړو، هغه وران کو، هغه څه ډېر شمېر اوګد او ټریننګ سنټر، او دا په افغانستان کې ټول نه غټ ټریننګ سنټر ویل کېدای شو. نو د سره چې موږ بیا وینو چې تیر کال دوی د القاعده په هند اعلان وکړو، ایمن زواری په یو ویډیو میسج کې دا اعلان کړو. نو مطلب دا دی چې القاعده شته، خو داسې قوي نه ده څنګه اول وا. په دې چې ډېر زیات پکې مړه شول په ډرون اٹیکس کې، پاکستان کې ونیول شو، په افغانستان کې ژوبل شو، او د څنګه ما وویل چې عراق او سیریا ته روان دي. خدا دې چې اوس هم چې کوم کسان الته دي، هغوی ډېر ټرین کسان دي، او هغوی نور کوم افغانان دي او نور سفرګر دي په سیمه کې، هغوی ټنکۍ لګیا دي.
پریز ورشا صاحب، څنګه چې تاسو وینئ د ناټو بیان هم تیر ورځو کې دا ویلو چې القاعده په پاک افغان پوله باندې په دغه سیمو کې خواو شاشتي، او دویمه چې کوم ده هغه د انډیا سب کانټیننت یا د هند بر صغیر په القاعده چې کوم ده موجود ده، دی وخت کې چې کوم حالات دي د امریکای او د پاکستان د تعلقات، او د ډرون حمله ورستو افغانستان سره د پاکستان حالت خراب دي، د هند سره هم وړي کې خنه دي، چین چې کوم ده هم لګیا ده دغه سیمه کې لګیا رضان ل زید جوړ کو تقریبا. په دې حالاتو کې کدا القاعده غونډه کې ډلې چې کوم دي ک تعلقات د ملکونو خرابېږي د سیمې، داسې قسم ډلې ته څومره فایده اغستې شي؟
ګوري دا چې القاعده سره جنگ دی، دا ټولو جنگ دی، خو چې پکې یو فریق هم هغه خپل صحیح کردار ادا نه کوي، نو خامخا به هغه القاعده به قوي کیږي، یا هغه ته به نور دوام رسی. او څنګه د کومو وینو چې اوس جنرال راحیل شریف ته پاکستاني جنرال هغه ویل دي چې نور به دوی ډرون اٹیکس چې کومي هغه به دوی نه برداشت کوي، او امریکای ته ویل دي چې نور د ډرون اٹیک نه کیږي. نو چې ډرون اٹیکس بند کړی شي، نو موږ لیدل دي چې اوسه پورې القاعده خلاف ټول نه موثر چې کوم یو هتیارو هغه ډرون اٹیکس، او ډرون اٹیکس دوی ټول چې کوم غټ غړي وو هغه یې مړه کړل، او دوی مجبور کړل چې دوی در په در شي او د علاقې پریز. یو که فرض کړه دا ډرون اٹیکس بند شو، او پاکستانی کوم فوجان دي هغوی یا خو عملیات داسې په زړه سره نه کوي، یا زړه نه غواړي، یا کولی نه شي، نو خامخا به بیا القاعده او مکه ځایونه ته راځي چې کوم کې به ډرون حملې بند وي، او هلته به بیا یو ځانله هیډکوارټر جوړوي.
دغه کې داعش ډله موجود ده دوه اړ کېدو داعش کوم دي دا سیدیو بل پزت باندې ښکاری خو کدا حالات د ملکونو ترمنځ اړیکې سیمه کې خرابي کی نو بیا په مستقبل کې کوم ډله ځان لزی جوړول شي نو ال کېدا ک داعش
جی ما په نو د خیال چې داعش دلته به دومره مضبوط شي چې ما څنګه وایي چې داعش او کوم عرب لیډران دي دی القاعده کې دی ک او ک داعش دی او وی روان دی په شام تا عراق تا او داعش دا سیستم نه داعش چې کوم دی دا هر نه کسان دی راغلي لوکل کسان دی چې کوم به مور به پلار شول طالبانو نه او بس یو ځان له ګروپ جوړ کو دی میډیا اټنشن پارا او الته د ګن جوړولو پارا خو چې فرض کدا ګروپونه ویم او کدی خطرناک ال شي چې کله دی لوکل کسانو سره ملاو شي طالبانو سره ملاو شي او دک ټول نغه ته اره ده دا خبره جنرال کلیولند هم کړی و ک په خپل دی نه دی موثر دومره القاعده یوازې خو چې دی طالبانو سره یو غونډ شي او غوی ته ټریننګ ورکول شروع کی او غوی عسکري چې کوم سره تونه دی غوی ال تور ترانسفر کی نو هغه نه پس دا به خطرناک خبره ده او غوی بیا افغان حکومت او د سیمه امن لپاره خطر جوړې دي شي
ډیره مننه پیر زبر شاه صاحب
ډیره مننه
ګران اوریدونکو تاسو د وایس اف امریکا ډیوه ریډیو خبری خبرونه ته د واشنگتن ډی سی نه خوښ کې د افغان طالبانو مشر پخوانی مشر ملا اختر منصور د په بلوچستان کې د پاکستان بلوچستان صوبه کې د امریکا په ډرون حمله کې وچل شو وو د هغې وروسته د پاکستان او د امریکې ترمنځ په تعلقاتو کې فشار لیدل کېږي د پاکستان لخوا د امریکې نه غوښتنه کېږي او د پاکستان د وزیر اعظم سلاکار د خارجه سلاکار هغه خو دا خبره هم په مطبوعاتو کې راغلې وه چې د امریکې سره تعلقاتو ته بیا هم کتنه کولی شي په داسې صورتحال کې د هند وزیر اعظم نریندرا مودی د واشنگتن سفر کړی وو او وایټ هاوس کې د امریکا صدر باراک اوباما سره ملاقات کړی وو د واشنگتن په سفر باندې سفر کې د هند او د امریکې ترمنځ یو شمیر لوسنامې هم لاسلیک شوې وې په دغه لوسنامو باندې پاکستان خپل اندېښنې څرګندې کړې وې د امریکا حکومت او د پاکستان چارواکي څه نظر لري نور تفصیل یې د ډیوه ریډیو همکار محمد اکرام نه اورو
د امریکای خارجه وزارت ویان مارک ټونر خبريالانو ته ویلي هند او پاکستان لپاره امنیتی مسلو او د ترهګرۍ مخنیوي لپاره نږدې مرستې پکار دي نوموړي خارجه وزارت کې خبريالانو ته ویلي په اټمي وسله سنبال د سویلي ایشیا دغه دواړه ملکونو ترمنځ نږدې مرستې به د ترهګرۍ د خطرې په مخنیوي کې د ټولو په ګټه وي د دې وړاندې د هند وزیر اعظم نریندرا مودی د کانګرس شریکې غونډې ته د وینا په وخت په پاکستان باندې د پولي بل اړخنه د ترهګر منصوبو مرسته کولو تورونه لګولو هم د نریندرا مودی د وینا یو ورځ وړاندې د ډیموکرات او ریپبلیکن ګوند سره تعلق لرونکو د کانګرس اتلس غړو په یو لیکلي خط کې د نمائندګانو ایوان سپیکر په لائن باندې زور راوړو چې د نریندرا مودی سره د ملاقات په وخت هند کې د مسلمانانو عیسایانو او سکهانو پر ضد د تشدد مسله د خپل خبرو په ترجیحاتو کې اوساتي د نریندرا مودی د امریکې د سفر په وخت دواړه ملکونو یو شمیر ستراتیژیک لوزنامې هم لاسلیک کړي دي اخوا امریکې په پاکستان باندې غږ کړی دی چې د نیوکلیر سپلایر ګروپ کې شاملې دولو لپاره د یو ملک تایید ترلاسه کولو په ځای د اته سلويخ ملکونو د غډلې په وړاندې خپل درخواست ورکړي یوه هفته وړاندې پاکستان امریکایي چارواکو او د کانګرس غړو ته لیکلي یو خط کې په امریکا باندې زور راوړو چې د نیوکلیر سپلایرز ډله کې شاملې دولو لپاره د دوی مرسته وکړي نیوکلیر سپلایرز ګروپ یا NSG په ویانا کې د تیر زیارت پورز یو خصوصي غونډه کړې و چې په دغه ډله کې د پاکستان او هند شاملولو په درخواستونو غور وکړي څوک چې اټمي وسله لري خو د اټمي وسلو د خپرېدو د مخنیوي لوزنامه یا نیوکلیر نان پرولیفریشن ټریټي NPT نه د لاسلیک کړي خو چین په NSG کې د هند د شاملېدو مخالفت کړي د امریکای خارجه وزارت ویان مارک ټونر د یو پوښتنې په جواب کې ویلي هند په NSG کې ځان شاملول غواړي او دا کچري پاکستان هم د دغه ډلې برخه جوړېدل غواړي نو دا فیصله به د نیوکلیر سپلایرز ګروپ یا ډله کوي NSG د نیوکلیایي توانایي ورکوونکو هیوادونو ډله ده چې د نیوکلیایي توانایي برآمداتو لپاره اخودل شوو اصولو عملي کولو د لارې د نیوکلیایي وسلو خپرولو مخنیوي کوششونو کې مرسته کوي. په دغه اصولو کې دا خبره شامل ده چې د نیوکلیایي توانایي ورکوونکي یو هیواد به هر بل هیواد ته نیوکلیایي توانایي ورکولو اجازه ورکوي چې اول دا یقیني کې دغه نیوکلیایي توانایي به د اټومي وسلو په خپرېدو کې نه استعمالیږي.
دونکو د پاکستان د تګلارې د قومي تګلارې په حق لباندې یو خوا نړیوال ملکونه او د پاکستان ملګری ملکونه هم د پاکستان نه غوښتنه کوي، نو په پاکستان کې دننه سیډونکو رستو مطبوعات هم د حکومت نه د قومي تګلارې بدلولو او د حالاتو مطابق دا سمولو غوښتنه هم کوي. د پاکستان وتلی انګریزي وتلی ورسپانه ډان په خپل اداریه کې هم په دې حالاتو خبرې اترې کړې دي. د ډیور ریډیو خبریال حمید الله د ډان ورسپانه اداریه او بیا د سیډونکو سره یې خبرې کړې دي، تفصیل یې په دې رپورت کې وړاندې کړي.
د انګریزي ژبې وتلی ورسپانه ډان نن خپل لومبنې اداریه د امریکا او پاکستان د کمزوري کېدونکو اړیکو په اړه لیکلي دا اوایي د افغان امن پروژې د ناکامه کېدو او د صدر اوباما د انتظامي د آخري کال په موخه د امریکا او هند زیاتېدونکو اړیکې او سیمه ییز حالات د پاکستان پالیسي ساز د هیواد امنیتي مبادلاتو په اړه اندېښمن کړي دي. اداریه وایي پروستي کولو کې د امریکا او پاکستان تعلقات د سرګند تضادات ښکار دي او کوم دوه هیوادونو واکمنان دغه تعلقات د ملګري یا الایس هیوادونو او ستراتیجیکی تعلقات گنی، خو په حقیقت کې دا د عدل بدل تعلقات دي. اداریه وایي د پاکستان لخوا افغان طالبان د خبرو میز ته پر اوستو کې ناکامي د عدل بدل د تعلقاتو په اړه هم امریکایي نظر بدل کړی دی. خو د پیښور پوهنتون د نړیوالو اړیکو د څانګې پروفیسر نسرین غوپران وایي د امریکا او پاکستان اړیکې چرې هم د کوس پاس بغیر هواري نه دي پاتې شوي.
فارن پالیسی باندې زیات توجه ورکړي چې هغه انټرسټ سم بیسټ یو فیوچرستک یو ویژن پکار دي چې هغه د وچی آؤټ لائن کې نور طرف تم توجه ورکړي په نسبت چې په یونایټیډ سټیټس باندې ډیپندنسي دي.
دوډان اداریه وایي سخ کال په امریکا کې نوې ټاکنې کېدونکې دي او په امریکایي تګلارې کې تر هغې د کوم غټ بدلون امکان نشته دی. خو وایي د اعلی امریکایي وفد اسلام آباد تر ستنې سفر وروسته هم مهمه پوښتنه دا ده چې څرنګه د پاکستان او امریکې ترمنځ ریښتونی حقیقي او ایماندار تعلقات پیل کړی شي. خو اداریه وایي چې د پاکستان پالیسي ساز نړیوال تعلقات همیشه د هند په تناظر کې ګوري چې پکې پاکستان مدام خطر ته نظر ساتي او د ګټو موقع په پام کې نه ساتي. خودان اداریه وایي پاکستان چې په کومو هیوادونو کې مفاد یا غرض ساتي هغوی بیخي داسې نه کوي. وایي د نړۍ د نوي طاقتي ګیم دننه د امریکا او چین جدا جدا ډلې پرې دي، خو دغه دوه هیوادونه د هر څه باوجود تجارتي ملګري دي او که هن هر څو د چین د اثر رقمولو لپاره د امریکا سره په ډله پرې دي، خو د چین سره تجارتي اړیکې ورځ تر ورځ زیاتوي. په دې حق لرنه سره غوپران وایي
انٹرنل چیلنجز کے کیا انرجی سیکٹر تک گورو یا مطلب ملٹنسی تک گورو یا اکانومی تک گورو ہر طرف سے زمانہ فیلز دے دیا زمانہ امیج مطلب دونا خانہ دے پر ورلڈ وائڈ یا ایکسٹرنل چیلنجز پر طرف تے دی یا انڈیا ہمیشہ مگا ایز اے تھریٹ کروں گا اگا مطلب بالکل اگا زیرو سم گیم پر طور بانے الو او
دردان اداریہ وائی چھ دا پاکستان امنیتی اندیخنے بالکل پر زیدی او دا دی غٹا وجہ دا ہندوستان زیادیدون کی پوز دے خو پاکستان لا د امنیت باندې خنو کې د هیواد نور طاقت پټ ساتل با په نړیوال او سیمه ایز بڼه کې د پاکستان نور هم کمزوري کړي او د دې لپاره پاکستان له سی پیک د پروژو سره سره د وستي اشیا د هیوادونو سره د تجارت او د لارو د پرانستلو لپاره مختاته او مثبت ګامونه او چتول پکار دي او په خپل دغه طاقت را برسره کولو کې تر اوسه پاکستانی پالیسی ساز ناکامه پاتې شوی دي. حمید الله وای صاحب امریکا ډیو ریډیو پېښور.
ګران اردوونکو تاسو د وایس اف امریکا دیو ریډیو خبری خبرونه ته د واشنگتن ډی سی نه غوږی. په افغانستان کې که یو خوا د طالب وسلوالو په خلاف عملیات کیږي نو بل خوا په رستو کې د منځنی ختیځ نه داعش وسلوال په افغانستان او بیا پاکستان ته هم راغلي دي. په دې علاقو کې د طالبانو په خوانی غړو د دوی سره اعلانونه کړي دي او لیدل کېږي چې پرستو کې د ځین حملو ذمہواري هم داعش وسلواله ډله په سر اخلي. پرستو کې هم په افغانستان کې دغه قسمه د تشدد یو پیخه په ننګرهار ولایت کې رامنځته شوې ده. تفصیل یې د کابل نه د ډیوه ریډیو خبریال حکمل روان په دې رپورټ کې راکړي.
د افغانستان په ختیځ ننګرهار ولایت کې د هسکی منی ولسوالۍ پر امنیه کمانډنۍ د داعش وسلوالو ډلې په برید کې افغان امنیتي ځواکونه او داعش وسلوالو ته مرګ ژوبلا وښتی ده. د ننګرهار د ولی ویان تولا خوګیانی له ډیوی رډیو سره په خبرو کې وویل چې تیر شپه نه وخته د داعش وسلوالې ډلې د هسکی منی ولسوالۍ پر امنیه کمانډنۍ د حملې په پایله کې خپل امنیه کمانډان شاه محمود له دریو پولیسو سره وژل شوی او شپږ تنه افغان سرتیری ټپیان شوی هم دی. خوګیانی زیاته کړه چې د هسکی منی ولسوالۍ پر امنیه کمانډنۍ د داعش وسلوالې ډلې لخوا د ترسره شوی برید په ځوابي حمله کې دیارلس داعش وسلوال وژل شوی او و نور ټپیان شوی دی.
د شپشاو خواجه بجې د ګرهار په هسکی منی ولسوالۍ امنیه قمندانۍ مقام باندې د داعش وسلوالې ډلې له لورې ډلی برید شوی دی. د دې برید په پایله کې دوه امنیه قمندان د څلور نور ملګرو سره یو ځای ته شهادت رسېدلی دی. همداراز شپږ نور امنیتي منصوبین ټپیان شوي دي. په دې پېښه کې دیارلس داعش وسلوال هم وژل شوي دي او و نور ټپیان شوي دي.
د خوګیانی په خبره دا چې د ننګرهار هسکی منی ولسوالۍ تر امنیه کمانډنۍ پورې داعش وسلوال څنګه رسیدلې دي د سیمه ایزې ادارې امنیتي چارواکو لخوا پرې څېړنې پیل شوې دي. بلخوا د ننګرهار د ولایتي شورا غړی ذبیح الله زمری وایي چې داعش د افغانستان په ختیځ کې د افغان امنیتي ځواکونو لخوا سخت ځپل شوی او په ورته بریدونو هڅه کوي چې خپل شتون په ختیځ کې بیا څرګند کړي. د زمری په خبره اوس مهال افغان امنیتي ځواکونو په ختیځ کې د داعش وسلوالې ډلې پر وړاندې بشپړ تجهیز او تعمیل شوی او په نږدې راتلونکي کې به د داعش وسلوالې پر وړاندې پراخ عملیات پیل کړي. وړاندې ذبیح الله زمری داسې وویل. د یو بل خبر لمخې د ننګرهار په خسرک ولسوالۍ کې تیر شپه د نټوز وکونو په هوایی برید کې شپږ تنه وسلوال طالبان چې په یو سرچه موټر کې سپاره وو وژل شوي دي. په اړه یې د ننګرهار ولی ویان اتولا خوګیانی وویل.
ننګرهار په حصارک ولسوالۍ کې تېره شپه د بهرنیو ځواکونو د پیلوټ الوتکې په هوایي برید کې شپږ وسلوال طالبان چې په یو سره ډوله موټر کې ناست وو وژل شوي دي. همداراز په چراګام ولسوالۍ کې امنیتي منصوبینو یوه پوستي ته څیرمه موټر بم چاودنه شوې ده. د هغې وروسته د وسلوال طالبانو او امنیتي منصوبینو تر منځ خطر شوی چې د نښتې په پایله کې دوه وسلوال طالبان وژل شوي دي او درې نور ټکان شوي دي. همداراز موږ دوه
د افغانستان د حکومت وسلوالو مخالفینو په ختیځ کې د تیر شپې د وروستیو پیښو په اړه څه نه دی ویلي. د افغانستان په ختیځ کې د تیر شپې د نمنایو پیښې په داسې حال کې رامنځته شوي چې تیره ورځ د ننګرهار ولایت د رویدتو ولسوالۍ اړوند په یو مسجد کې د جمعې د لمانځه پر مهال د ځای پر ځای شوي ماین په چاودنه کې د ملا امام په ګډون څلور تنه وژل شوي او تر اویاو زیات کسان چې پکې سپینګیري ماشومان او ځوانان پکې شامل وو ټپیان شوي هم دي. حکمل روان، امریکا غږ، ډیوه ریډیو، کابل.
ما خوب لیدلې نتیجه به ډېره در وخېږي. د پښتو ویلو نه به ډېر خلک منکر وخېږي.
دا د پښتونونو مرور د مومندو شاعر ایوز خان دی.
یو بل شعر کې وای:
او پښتون اورور خپل علاج د مرض معلوم کا، یا خو پتا کی زړې یا بکین سر وخیږي. او د پښتو ویلو نه ډیر خلک منکر وخیږي.
ځان تکړه کوي حسینو د ایوز خان خوب رښتیا شي.
پښتو وای، پښتو لیکي، پښتو لولي.
Thank you.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈی ڈیوا ریڈیو دے.
ګران اوریدونکو د ډیوا ریډیو خبری خپرونه لا جاری ده، خو یو وار بیا ستاسو پام راګرځو د اوس وخت د خبرونو تازه خبرونو سرټکو ته. د القاعده وسلوالې ډلې مشر ایمن الزواهری په یو بیان کې د افغان طالبانو د نوې مشر سره د وفاداری اعلان کړی.
القاعده په افغانستان کې د خپل د بقا په جنگ کې لګیا ده. القاعده څه خو داسې قوي نه ده څنګه اول وا په دې چې ډېر زیات پکې مړه شول په ډرون اټیکس کې پاکستان کې ونیول شو، په افغانستان کې ژوبل شو.
د امریکای خارجه وزارت په پاکستان او هندوستان غږ کړی چې د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره د خپلو کې همکاري سیوا کوي.
پاکستان خپل فورن پالیسی باندې زیات توجه ورکړي چې هغه انټرسټ سم دستي یو فیوچرستک یو ویژن پکاره چې آوټلاین کې نور طرف ته توجه ورکړي.
او شام کې د شیعه مسلمانانو په یو مزار شو دوا خبرګو بمی چودنو کې لک تر لگا ته کسان مړو ګڼ شمیر شوبل شو دي. دا او د نورو خبرونو تفصیل وړاندې کو ډیور ریډیو سره سه. د امریکای خارجه وزارت ویان لخوا جاری شوی یو بیان کې په پاکستان او هندوستان باندې غږ شوی چې د ترهګرۍ د مسلې د مخنیوي لپاره په امنیتي چارو کې د یو بل سره همکاري سیوا کړي، او دا خبره هم ویلې چې د امریکا هندوستان او پاکستان سره تعلقاتو کې هیڅ یو هیواد ته برتري نه ورکوي. د پاکستان قبایلی سیمو جنوبی وزیرستان نه بیکوره شوي خلکو واپس خپل علاقو ته د بیرته ستنېدو عمل روان دی، او د دې کم کسانو نمونه چې نه دي شوي لیکل شوي د هغوی د نوم لیکنې عمل به په شلمه د جون میاشت د جون په شلمه نیټه د ټانک نه شروع کیږي. افغان چارواکي وایي د تندروا ډلې داعش وسلوالو په ننګرهار ولایت کې د ولسوالۍ د امنیه کمانډان شاه محمود په ګډون شپږ عسکر وژلې دي. د ننګرهار د والي د ویان تر مخه د پاکستان پولې ته نږدې د ننګرهار په هسکه مینه ولسوالۍ کې وسلوالو د پولیسو په هډکوارټر برید کړی چې له دې وروسته د دواړو خواوو ترمنځ تر څو ساعتو نښته وشوا. هغه ویل نښته کې د داعش پنځلس وسلوال هم وژل شوي او و نور ژوبل شوي دي. هغه ویل برید کې شپږ پولیس عسکر ژوبل شوي هم دي. د نږدې رودات په ولسوالۍ کې د جمعې د منځ په محل یو جماعت کې شوې بمی چاودنه کې هم څلور منځګزار وژل شوي وو، او د اویاو نه زیات نور ژوبل شوي وو. وژل شوو کې د جماعت امام هم شامل دی. د القاعده مشر هم د افغان د القاعده مشر ایمن الزواری هم په یو تازه بیان کې د افغان طالبانو سره د وفاداری اعلان کړی دی. د داعش وسلوالې ډلې بنگلاديش کې د هندوانو په عبادت خانه کې د کارکونکو د بشنې زماري په سره خسته ده. دا خبره د وسلوالو ډلو د چارو د سار لپاره د امریکای ادارې کړی ده. بلخوا په بنگلاديش کې هم په لویه کچا د ورانکارو په خلاف عملیات شروع شوي دي، او په دغه عملیاتو کې په سوونو کسان نیول شوي دي. د سوریې د پلازمینې په خوشا سیمه کې د شیعه مسلمانانو په یو مزار شو دوه بمی چودنو کې لکه تر لگا تک کسان وشل شوي او ګڼ شمیر نور ژوبل شوي دي. د سوریې د سرکاري میډیا له مخې د سیده زینب د مزار په دروازه کې یو ځانمرګي ځان الوزولې، او له دې وروسته یو موټری بم چودنه هم شوې ده. د لیبیا امنیتي ځواکونو ویلي له سخت جګړې څخه وروسته یې د سرخار بندر د تندروا ډلې داعش څخه بیرته نیولې دی، او د چارواکو وینا ده چې داعش سیمه ییزه قیادت د خار څخه تښتېدلې دی. حکومتي ویاند بریګیډیر جنرال محمد الغاسری پخلی کړی چې د امریکا او برطانیې په ګډون غیر ملکي پوځي ماهران د داعش په ضد جګړه کې د سیمه ییزو ځواکونو مرسته کوي. د هغه وینا ده چې امریکایي او برطانوي ماهران دوی ته د داعش د ځانمرګیانو د مخنیوي لپاره استخباراتي معلومات، تګلاره او سازو سامان کې مرسته ورکوي. امریکا کې د صدارت لپاره د ریپبلیکن ګوند پخوانی کاندید میټ رامنی وای دی به د نومبر په میاشت کې د پارټۍ ممکنه کاندید ډونلډ ټرمپ ته ووټ نه ورکوي. میټ رامنی د دې علت د ټرمپ د ښځو په خلاف او د نسلي امتیاز بیانونه ښایي. یوه ټی وی مرکه کې میټ رامنی وویل چې دی به د ډیموکریټس کاندید هیلری کلینټن ته هم رای نه ورکوي.
د وایس آف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
ګران اوریدونکو تاسو د وایس اف امریکا ډیوه ریډیو خبری خپرونې ته د واشنگتن ډی سي نه غوږ کې څنګه چې سهار سړی راپاسي او اخبار ګوري د اخبار یو خپل خوند وي. په هغه کې تفصیلي مضمونونه چاپ شوي وي، ادارې لیکلي شوي وي، د علاقې خبرونه وي، د نړۍ خبرونه وي. ډیوه ریډیو هم دغه د خلکو شوق برقرار ساتلو لپاره په خپل خپرونه کې د مطبوعاتو کتنه یو برخه هم ساتلې ده. نن د پنډیوال مطبوعاتو کې کم خبرونه راغلي دي، د ډیوه ریډیو زموږ همکار مختار خلیل چې نه کم خبرونه تاسو لپاره خوښ کړي دي، اوریدو ته تاسو پام راګرځو.
په افغانستان کې د امریکې د مشرۍ لاندې د ترهګرو خلاف 15 کلن جنگ اوس ورو ډیر خونړې او خطرناک شکل اختیاري. نن د امریکې مشهور اخبار واشنگتن پوسټ په دې موضوع د نامتو لیکوال ټیم کریګ یو تفصیلي رپورت چاپ کړی دی. د رپورت شروع د افغانستان د غور ولایت د یو لری پروت کلی د یو ځوان عمر سړي د فضل احمد د بیرحمه قتل نشوي ده. د غور مقامي چارواکي وایي چې د فضل احمد یو لری تربور د طالبانو د پخوانی کمانډر په قتل تورن وو. طالبان په تیر دسمبر کې د خپل کمانډر د بدل اخیستو د پاره فضل احمد د کور راوستو، اول ترن سترګي وستي، بیا ور لسینه سیری کا او زړی تر اوخکو. د سره ځوان عمر فضل احمد ساور کا. خو طالبانو په دې ټوله واقع کې د خپل ککړېدونه انکار کړی دی. رپورت زیاتی اگر که طالبانو دی واقع کې لاس درلودونه انکار کړی دی، خو بیا هم دا یو حقیقت دی چې د تیرو شپږو میاشتو راسي په ګرد افغانستان کې خونړۍ واقع زیاتی شوې دي. امریکایي افغانستان کې د قلاری راوستو د پاره د افغان ملی اردو پولیس په ودرولو، د عدالتي نظام په قائمولو، د سکولونو په جوړولو $100 ارب خرچ کړی دي. خو د دې دومره درنو اخراجاتو باوجود افغانستان کې انتقامی جنگ انتها ته رسیدلی دی، او دا وخت افغانستان د دنیا د ټولو نه د زیاتو خطرناکو ملکونو په صف کې ولاړ دی. واشنگتن پوسټ لیکي چې د طالبانو په دور کې سره عام پانسیانی عام وی، او په کال 2001 کې د طالبانو د حکومت نسکورېدو راځي شروع شوي فساد کې په لکونو افغانان وجلې شوي دي. تجزیه نگاران وایي چې د طالبانو د دانه وانه کېدو باوجود دوی په افغانستان کې خواري شوي دي او خپل خونړي عملیات جاري ساتلي دي. ډیر زلمی کمانډران میدان ته راوتي دي، او دوی چې په انټرنیټ د ځان پشان د نورو توندلارو ګوندونو د زلمو کمانډرانو ناترسه کارونه ویني، نو نور زیات زړور کیږي. ملګرو ملتونو، ایمنسټی انټرنیشنل او د افغانستان د بشري حقوقو آزاد کمیشن په تازه ورځو کې افغانستان کې په جاري شر فساد او ظلمونو فکرمندی ښکاره کړې ده. واشنگتن پوسټ خپل رپورټ کې د بدخشان ولایت د پخوانی گورنر د شاه ولی الله ادیب دخلی لیکلي دي، طالبانو اوس خپلې طریقې بدلې کړې دي. دوی خلکو ته دا خودل غواړي چې افغان حکومت ګینې ناتوانه دی او ټول واک اختیار او طاقت ګینې دوی سره دی. خو نور ډیر تجزیه‌نگاران وایي چې د طالبانو دننه د نورو بنیادی او خطرناکو تبدیلو راتلو سره به حالات نور ډیر زیات خطرناک او سنگین شي. کله چې د طالبانو اصلي مشران حق ورسی، نو د دوی ځای زلمی کمانډران اونی شي. دا زلمی کمانډران مقامی خلکو سره د اړیکو ساتلو دومره شوقیان نه دي، بلکې دوی په انټرنیټ د دولتي اسلامي غوندې د نورو جنگیالو ګوندونو عملیات ګوري او دا شان په دې بیا افغانستان کې عمل کوي. د مثال په توګه روانه میاشت کې طالبانو په غزنی کې د های سکول یو شاګرد نه د مخبرای په تور کې پوزا او غوګونه پریکل او مړی کو. د امریکې په بروکینګ اداره کې د سلامتی او د مخبرای ماهر وانډا فیلبا براون وای، افغانستان کې خو به طالبان د کلي د لارو کوڅو خپل الکان ګڼلې کېدل، خو اوس دوی هغه نه دي پاتې ځکه چې حالات بیخي بدل شوي دي. په کابل پوهنتون کې د قانون پروفیسر نجیب محمود وای، اوس داسې وخت راغلی دی چې خلک خپلې زړې دښمنۍ اوباسي او خپل دښمنان وهي. دی وایي په افغانستان کې داسې کور نشته چې ټوپک به پکې جوړ نه وي. واشنگتن پوسټ خپل رپورټ کې لیکي چې ځینې تجزیه نگاران صدر اوباما د طالبانو د مشر د ملا منصور د وجلو د حکم په ورکولو ملامت کوي. دې سره به افغانستان کې د بدل اخیستو نه ادریدونکې سلسله شروع کیږي، ځکه چې د طالبانو نوی مشر هیبت الله اخونزاده خو به هم د ځان ښکاره کولو د پاره خامخا لاس پیښودی. واشنگتن پوسټ خپل رپورټ د طالبانو په خوی خصلت د پوی نامتو پاکستانی پښتون خبریال رحیم الله یوسفزی په دې تبصره ختم کړی دی چې د مولوی هیبت الله په مشرۍ کې به طالبان نور ډیر خطرناک کیږي.
د ګرانو اوریدونکو، تاسو د وایس آف امریکا ډیور ریډیو خبری خپرونې ته د واشنگتن ډی سي نه غوږ کې. د پاکستان چې د هندوستان نه بلیدو ازادي خپلواکي ترلاسه کوله کال 1920 د هغې نه مخکې هم چې انګریز په دې سیمه کې موجود وو، نو هغې قبایلي سیمو لپاره بیل انتظام لرلو او د پاکستان بندوبستي علاقو لپاره بیل نظام و. اف سی آر په قبایلي سیمو کې خلکو ته نه خو عدالتی حقونه ورکړل شوي وو، نه بشري حقونه ورکړل شوي وو، نه د پاکستان آئین هغې پورې غزرول شوي وو، کم بنیادي حقونه چې یو عام شهري ته ملاویږي. خو تر اوسه پورې پرله پسې سیاسي حکومتونو اعلانونه کړي چې قبایلي سیمو کې اصلاحات غواړي. موجوده حکومت هم د قبایلي سیمو د اصلاحاتو لپاره یو کمیټي جوړه کړې ده. دغه کمیټي د مختلفو قبایلي سیمو دوره کړې ده، خپل سفارشات به چې وزیر اعظم پاکستان ته راشي هغه ته به وړاندې کوي. په دغه سفارشاتو کې څه شامل دي؟ د ډیوا ریډیو خبریال ارشد مومند یې په دې رپورټ کې راکوي.
د پاکستان سپران وزیر عبدالقادر بلوچ ویلي چې د قبایلي سیمو لپاره د وزیر اعظم لخوا جوړ شوی کمیټه خپل سفارشات راجمع کړي او زرته چې میانواز شریف ته د منظورۍ لپاره وړاندې کړل شي. عبدالقادر بلوچ ویلي چې ځینې قبایلي مشران د موجوده اف سی آر قانون په حق کې وو، خو ځوانانو په غټه کچه دغه قانون مخالفت کړی. او د کرم ایجنسۍ نه د پارلیمان غړی ساجد حسین توري وایي په غیر رسمي توګه د کمیټې د سفارشاتو نه خبر شوي او تر ډېره حده ترې مطمئن دي.
باس کومی خبر را رسیدلی دی چې اره سپریم کورټ هاي کورټ کې موږ د اپیل حق را کوي، هغه نه علاوه لوکل باډیز اکټ کوم دی دا ایکسټند کوي، هغه نه علاوه چې کوم ریوینیو سیستم دی باز ایجنسی کې نشته دی هغه مطلب ایکسټند کوي، داسې نورې څه بنیادی خبر دی ایکسټند کوي. خو په صوبې کې مطلب دی چې صوبایي اسمبلی کې موږ نمائندګي نه رکھے، موږ د سبجیکټ ټول څه څومره لاز ایکسټند کوي. اور سرا دی گورنر اور دی سی ایس ڈسٹرکٹ چیف سیکرٹری پارٹ آف کومنس یو ایگزیکٹو پوسٹ جوڑوی، اگر پوسٹ کریٹ کری اگر پوسٹ کوم نے اگر باندے وہ بیوروکریٹس رہتی یا وہ ایکس آرمی افسر رہتی، نمو گور تو ویل سدی کیم مدے مونگا تحفظا ڈالرو سکوم ایگزیکٹو پٹم نے پوسٹ کی کنا اگر باندے وہ الیکٹڈ کا ساتھ.
وزیر اعظم میانواز شریف په نومبر کال 2015 کې 5 کسیزه کمیټه جوړه کړې و او د وزیر اعظم خارجه چارو سلاکار سرتاج عزیز، سپران وزیر عبدالقادر بلوچ، جنرال ریټایرډ ناصر جنجوا، وفاقي وزیر زید حامد او د خیبر پختونخوا د هغه وخت گورنر سردار مهتاب احمد خان پکې شامل وو. دغه کمیټه د ټولو قبایلي علاقو دورې مکمل کړي او خپل سپارښتنې په د وزیر اعظم نواز شریف د علاج نه واپسې وروسته وړاندې کړي. سیلون کې وای په ټولو قبایلي علاقو کې د اف سی آر واضحه مخالفت مخې ته راغلی او ځان له هغه ملکانانو یې مرسته کړې کوم چې د پولیټیکل انتظامیې نه مالي ګټې پورته کوي. او ساجد حسین توري وای د قبایلي سیمو لپاره قانون سازۍ په سست روي باندې اندېښمن دي.
قبایل دومره د قانون نه تنګ شوي دي چې هغه یې د څه مطابق د څه شوي خو زموږ د اف سی آر نه خلاص نه دی. واجی نه جنرال سوچ وکړي پاکستان کی تمرا قانونوں نے جوڑی کی نہ قانون نے پورا حکومت قانونی شکل سے دی ویر کئی نہ گئی پورا خلا کمیٹی جوڑا شیوی نے چاہتا نو مطلب ہے کہ دسے نوٹ سے شیوی جی کو ڈائریکٹ مطلب ہے تو پارلیمنٹ کے اگر باندھ دی مطلب ہے سر ٹول مشران ہوا کہ یہ سیاسی پارٹی مشران ہوا کہ بحث پوشی بحث نہ بعد باقاعدہ بل پوشی سے بل پوشی اگر ایکسٹینڈ چاہتا وہ ہیڈ فاٹ ہے
د پاکستان قومي اسمبلی او سینټ کې د قبایلي سیمو ولس د ورپېخو مسلو باندې ډېر کم بحثونه کیږي او دغه علاقو پارلیمان غړي نشي کولی چې خپلو علاقو لپاره قانون سازي وکړي. نقیدین وایي د قبایلي علاقو ځینې پارلیمان غړي د خپلو شخصي ګټو ترلاسه کولو لپاره هم د قبایلي سیمې ولس په مسلو غلي پاتې شي او اوس هم داسې پارلیمان غړي شته چې اسمبلی کې په کومه مسله خبره نه ده کړې او صرف تر حاضرې حده پورې په اسمبلی کې موجود وي. ارشد مومند، وایس آف امریکا، ډیوا ریډیو، شبقدر.
اوریدونکو، تاسو د وایس آف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه نه خپنې غبانډې ډیوا ریډیو ویب پاڼې ته تللی شئ. هلته کې ژوندۍ خبرونه او کم چې مخکې خبرونه شوي دي هغه ټول او پروګرامونه هم اوریدئ شئ. خبرونه چې کم د نړۍ او د سیمې هغه لوستې هم شئ. دغه شان تبصرې وي، مضمونونه وي په ډیوا ریډیو ویب پاڼه باندې موجود دي. ډیوا ریډیو ویډیو رپورټونه تاسو په فیسبوک باندې هم کتلی هم شئ. پاغه باندې د ډیور ریډیو سره خپل رائے هم شریکولې شي. راځو خپل رپورټونه ته. اوس رپورټ دی د پاکستان د قبایلی سیمو. د قبایلی سیمې جنوبی وزیرستان نه بیکور شوی خلک کډوال واپس پر علاقو ته ستانک شوی دي. خو ځینې کسان چې کم لاوس هم پاتې دي د حکومت د هغوی لپاره د جون شلمې نیټې نه د نوم لیکنې عمل یو وار بیا پیل کړی دی. نور تفصیل یې عدنان بیٹنی راکوي.
د پاکستان قبایلی سیمه جنوبی وزیرستان ځای انتظامیه او ایف ٹی ایم چارواکي وایي په دیرشې واپسي مرحلو کې پاتې شوي کډوالو لپاره یو وری بیا د واپسۍ لپاره نوم لیکنې مرحله له روانې میاشتې شلمې نیټې څخه پولیټیکل کمپاؤنډ ټانکي شروع کوي او دغه مرحله به د راتلونکي جولای میاشتې تر څلورمې نیټې پورې دوام لري. په دې کې به هغه کډوال خپله نوم لیکنه کوي کوم چې په تیرشي مرحلو کې خپلو علاقو ته نه دي واپس شوي. زیاتوي دغه نوم لیکنه د دې لپاره انتهایی ضروري ده او د دغې نوم لیکنې په ذریعه به دوی ته د واپسۍ پر مهال لس روپۍ د کرایې، 25,000 روپۍ ای ټي ایم کارډ او شپږ میاشتو پورې خوراکي توکي ترلاسه کیږي. جنوبي وزیرستان ته د کډوالو د واپسۍ عمل د تیر شوي کال 2010 راسې دوام لري او چارواکي وایي په دې مرحلو کې نږدې 24,000 کورنۍ د جنوبي وزیرستان 5 تحصیلونو لده مکین سره روغه سر او تیار ځته واپس شوی دی. ایف ڈی ایم چرواکی وای په دغه واپس شوی کډوالو کې 2,000 ريجستره او 6,000 غیر ريجستره کورنۍ شامل دي. دا هم وای چې کمی غیر ريجستره کورنۍ دي هغه ته د ای ڈی پیز مراحت نه ترلاسه کیږي. ڈی وی ریڈیو سره حال تیرولو په وخت تجربي وزیرستان مرستيال پولیټیکل ایجنټ محمد شعیب خان وویل کچره دغه کډوال په دې مرحله کې نوم لیکنه ونه کی نو د غیر ريجستره کډوالو په شان به دوی ته هم دغه به د ای ڈی پیز مراحت نه ترلاسه کیږي. هغه زیاته کړه دوی لپاره دغه نوم لیکنه انتهایی زیاته ضروری ده. وی ویل په پولیټیکل کمپاؤنڈ ټانکی د لپاره انتظامات نیول شوی دي.
دا هغه خلک دي چې کم مخکینو مرحلو کې پاتې شي او ان رېجستریشن او دی رېجستریشن د دې نو شوی هم د دې ته د سہولیات ورکول د لپاره چې دې رېجستریشن وکړي نو دې ته بشپګ میاشت راشن ورته ملاويږي. د دې نه علاوه سیم کارت 25,000 روپۍ ترانسپورت په مت کې 10,000 روپۍ یعنی 15,000 روپۍ ټوټل دا شوی. دا هم د مقصد لپاره چې دا خلک راشي خپل رېجستریشن وکړي او دې ته چې کم سہولیات دي رېجستریشن خلکو ته چې هغه ته دا سہولیات ملاوي شي.
جنوبی وزیرستان کې د وسلوالو پزت کال 2009 کې د هغه وخت وسلوالو پزت پوځي عملیات ترسره شوی وو او چارواکو ویلي وو د عملیاتو نږدې د جنوبی وزیرستان 2,000 کورنۍ بې کوره کړي. د کډوال د خپل کورونو څخه لري وریا د خیبر پښتونخوا ټاک او ډیره اسماعیل خان ضلعو په شمول په زیات شمېر سره د هیواد د کراچۍ خرګوټي په شمول په یو شمېر نورو وریا علاقو کې د کډوالۍ ژوند په تیرولو مجبور دي. خبریال فاروق محسود چې په خپل د سره روغې سیمې اوسېدونکی ده ډیو رادیو سره حال تیرولو په وخت وویل انتظامي یا دغه فیصله په داسې حال کړي چې سخت ګرمي هم ده او روزه هم ده او دغه کډوال له خپل علاقې څخه لري وریا په کډوالۍ ژوند تیرولو مجبور دي. فاروق مسعود وویل په دې روزه میاشت کې نشي کېدی چې دغه کډوال پولیټیکل کمپاؤنڈ ټانک دفتر ته راشي او خپل نوم لیکنه وکړي. فاروق مسعود دغه غوښتنه وکړه چې د نورستو بیا د کډوالو د واپسۍ عمل شروع کیږي او باید انتظامیه دغه کډوالو نوم لیکنه د هغو کډوالو سره وکړي.
اگر دغه چکم اعلان کړی شوی دغه ډیر د ای ڈی پی سره ډیر زیاتې دي کو ګورو د چکم خلک اوس پر خپل علاقو ته نه دي تللي او پاتې شوي دي. هغوی مین مجوهات دا دي چې د هغوی چکم کورونه دي یا د هغې چکم هلته املاک دي هغه وران دي هغه ړنګ دي هغه خپل علاقو ته کلاړ هم شي نو هلته دوی کوي بس چې د دوی کورونه ړنګ دي دوی نورې مسلې سره مخ کیږي.
جنوبی وزیرستان ته چې کم خلک واپس شوي دي هغه وایي بنیادی اسانتیاوې پکښې د نشت برابرې دي او کورونه کنډ کپر او وران ویجاړ پراته دي. په وروستیو کښې خبریالانو یوې ډلې هم د جنوبی وزیرستان سفر کړی وو او سفر پر مهال لیدلي وو چې په جنوبی وزیرستان کښې د ځایي خلکو په کورونو کښې په کوټو چتونه موجود نه وو. د جنوبی وزیرستان بدر سیمې اوسېدونکی جلال محسود چې سره د کورنۍ روژې میاشت په ابټ آباد سیمه کې تیرولو لپاره تللی ده وی ویل تر واپسۍ اول خپل کورونه لیدلي وو چې هغه بالکل د اوسېدا جوګه نه وو. همدغه وجه وه چې دی د خپلې علاقې ته تلو په ځای ابټ آباد خاورې ته ستانه شولو. ډیو رادیو سره حال تیرولو په وخت وویل چې وزیرستان خلک د یخزنې علاقې عادي دي. همدغه وجه ده چې په ابټ آباد کښې په زیات شمېر سره په دې روژې میاشته کښې د وزیرستان خلک لیدلی کیږي.
تقریبا دا د ابټ آباد ماحول داسې ده چې ته ووایې چې وزیرستان ته روغلی یې که نه دوله دا ډیګي خان ټانک دي له دوله ډېره سخته ګرمي ده ټول یا ته رسېدلي دي دا د مسجد خلک ته په ګرمي نه دی رېږدی د رژې د پوره وچ روشي که نه خو میش څه وکړي میش مجبورې وي میش نه شي تللی اوس د ټینټ ژوند نه شي تېرولی خاطرې دي وته ځناغور شوي دي غټ غټ
یاړه دی ویجه جنوبی وزیرستان کې عملیات تر سره کېدو وروسته کال 2013 راسي د کډوالو د واپسې عمل دوام لري او ایف ډی ایم ای چرواکي وایي چې راتلونکو نومبر میاشتې څخه د کډوالو د واپسې عمل یو ربیا شروع کوي. د هله سرګندوي چې دا به د جنوبی وزیرستان ته د عملیاتو له عمله بې کورسوي کډوالو د واپسې اخري مرحله وي. عدنان بیټنای، وایس اف امریکا، ډیو رادیو او ټی وی.
ګران اوریدونکو، تاسو د وایس اف امریکا ډیو رادیو خبری خپرونې ته د واشنگتن ډی سي نه غوږ کې. تاسو په ټویټر باندې هم وی او ای ډیو خبرونې خبرونه کتلې شي، لوستلې شي، لینکونه موجود وي او تازه خبرونه په ټویټر باندې هم ډیو رادیو تاسو لپاره خپروي. د یو ملک د اقتصاد یا د ملک ترقی کې اقتصاد یو ښه او مهم رول لوبوي. د پاکستان قبایلی سیمو هم پرله پسې غوښتنې کیږي چې قبایلی سیمو کې د پیسې ولګول شي د هغې لپاره د مرکزي حکومت بلی کې، ځکه چې د هغوی د انتظام لاندې وي. خو د دې سره سره مخالف سیاسي ګوندونو په پارلمان کې هغه په مرکزي حکومت نیوکې کوي چې دوی د کرکیلې لپاره، چې زیاته آبادي د پاکستان د کرکیلې سره تړلې ده، د هغې لپاره یې هم مناسب پیسې نه دي ښودلې. نور څه غوښتنې کوي تفصیل یې د اسلام آباد نه د ډیو ریډیو خبریال الیاس خان پر رپورٹ کې اورو.
قومی اسمبلی کې د مخالف ګوندونو غړو په افاقي بجټ سختې نیوکې کړې دي او ویلي دي چې تر کومه پورې موږ په غیر ملکی قرضو ملا تړل نوی پرې خو دي او زراعت مو مخ په وړاندې نوی بوتللې، پاکستان په اقتصادي توګه مخ په وړاندې نشي تللې. د جمعیت علما اسلام فیډل اقلیتي غړې آسیا ناصر ویناوه د پنګو نړیوال ادارې آئی ایم ایف او نړیوال بینک په قرضو سره جوړ شوی بجټ څنګه د عام اولس د ګټو بجټ جوړېدای شي؟ دی وایي چې د دې نه علاوه مونږ سره بل لار هم نشته، ولې چې مونږ هغه کام یو کوم چې په قرضو کې بوخت دی، او دې لړکې چې مونږ ته د بهر نه کومه پالیسي راځي هغه به مونږ خپلو. د آسیا ناصر ویناوه چې د بجټ په تیارولو کې د منتخب غړو رول پکار دی. دی وایي چې ملکی قرضې دا وخت 115 ارب روپو ته رسیدلې دي. دی په حال کې د زنانه ژوندۍ سوځولو د پیښو غندنه وکړه او وی ویل چې د دې پیښو د مخنیوي لپاره مناسب قانون جوړول پکار دي. د پاکستان تحریک انصاف علي محمد خان وینا و چې تر کومه پورې د ملک نه د سود نظام نوی ختم کړی شوی زموږ اقتصاد مخ په وړاندې نشي تللی او موږ به د نورو قرضو د بوج د لاندې راځو. د وی چې موږ ته به خپل موجوده اقتصادي نظام بدلول پکار وي. علي محمد خان زیاته کړه چې د چاینا پاکستان اکنامیک کاریډور او د پاکستان ایټمی پروګرام پر ضد نړیوال سازشونه روان دي او دې لړکی مونږ تبا یو ځای او بیدار اوسېدل پکار وی. د اکبولا ویناوا چې تر دې دمه د بجټ خساره کمولو لپاره هیڅ طریقې کار جوړ نه کړې شو. د وی چې د بجټ خساره 1415 ارب روپو ته رسیدلې ده او داسې ښکاری چې حکومت خپل کچکول نور هم لوی کړی دی. د وی چې حکومت د ان ډایرکټ یا بلاواسطه مالیو د لارې خپل آمدن خو زیات کړی دی، خو د 138 ارب روپو نیخ په نیغه یا ډایرکټ ټیکسس پښتمن د طبقه لګولو کې پاتې راغلو. د اوی چې د وفاق لخوا خیبر پښتونخوا ته خپل جایز برخه نه ملاویږي. د پیپلز پارټۍ ډاکټر نفیسه شاه هم په حال کې د زنانو ژوندۍ سوځولو د پیښو په سختو ټکو کې غندنه وکړه او وی ویل چې دې لړکې داسې قانون سازي پکار ده چې مجرمان ترې بچ نشي، او دې لړکې چې کوم زوړ قانون دی چې خپل د کورنۍ یو کس، والی یا بل نږدې رشتہ دار داسې مجرمان معاف کړي، دا قانون اوس ختمېدل پکار دي. دې وی چې دا جرمونه څوک بل څوک نه، بلکې د زنانو خپل نږدې رشتہ دار کوي. نفیسه شاه زیاته کړه چې خپل اقتصاد ښه کولو لپاره به مونږ ته کلیوال سیمو اقتصاد ښه کولو باندې توجه ورکول وي، او د ګیس تیلو پر ځای به د اوبو نه بجلی پیدا کولو ته پام ورکول وي. د قومي اسمبلۍ غونډه شروع کېدو سره سمدستي د پی ټی آی ډاکټر شیرین مزاری، د جی او آی ایف سینیټر حافظ حمدالله لخوا سماجی کارکونې ماروی سرمت سره د ټی وی په پروګرام کې په مبینه توګه د بدو ردو پیښه راوچته کړه او په دې سختې نیوکې وکړې، او سپیکر ته خواست وکړو چې د زنانو د عزت او وقار د حفاظت لپاره د پارلیمان خپل رول ولوبوي. الیاس خان، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو، اسلام آباد.
را ګران اردن کو نړۍ کې خزه د خپل حقونو لپاره خپل منډه تړډه وخی. پاکستان کې خزه د کوم حالات سره مخ وی؟ رابعه پیر د اسلام آباد نه تفصیل په دې رپورت کې وای.
په کال 2018 کې هم موږ په یو داسې معاشره کې اوسو چېرته چې پاکستانی ښځه د کور څخه تر پارلیمانه چې د هیواد تر ټولو لویه اداره ده د سپکاوي ښکار ده. تېره ورځ یو ځل بیا د ښځو د حقونو لپاره خپل غږ رابرسېره کوونکي سماجي کارکوونکي ماروي سرمت په ژوندۍ شو کې د ښځو پر حق د خبرو په محل د جمعیت علماء اسلام د غړي حافظ حمدالله له اړخه دړکې ورکړې سوي او د بدکرداري تور پر لګول سوي. ماروي سرمت دغه پیښې پس خپل د یو ټویټ د لارې ویلي دي چې د جمعیت علماء اسلام د غړي حافظ حمدالله په ژوندۍ ټي وي شو کې د قهر له وجې د یو پر تشدد تجربې څخه تیره سوې ده. دوی زیاتوي چې کله چې دوی هم په سخته لهجه کې حافظ حمدالله ته جواب ورکوو نو هغه پر دې د بدکرداري تور ولګوو. ماروي سرمت د حافظ حمدالله په ضد په کوهسار پولیس چوکۍ کې د ایف آی آر درخواست درج کړی دی او ویلي دي چې د دوی په ضد به د قانون هر قسمه مرسته ترلاسه کوي. د دغه پیښې څخه څه مودې وړاندې په پارلیمان کې هم د دفاع وزیر خواجه آصف هغه وخت یوازې د تحریک انصاف ښځه غړې شیرین مساری لپاره غیر شایسته ټکي استعمال کړو او دوی ته د ټریکټر د ټرالی نوم ورکړو. کله چې شیرین مزاری د نورو غړو سره په روزو کې پر لوډ شیډینګ د دوی په ضد احتجاج کوو. د ښځو په ضد د دغه شان رویو په اړه د ښځو د حقونو لپاره کارکوونکي مشره قانون پوه اسمه جهانگیر وایي چې دا یو سوچ دی چې د بدلولو ضرورت دی.
اوس وړاندې کوو یو اداریه. دا اداریه د امریکا د حکومت نظر سرګندوي.
بنگلادیش کې په دانشورانو، په غیر مذهبي لیکوالانو، د کمشمیر مذهبي ډلو په غړو او د بشري حقوقو په مرستيالانو باندې د خونړو توندلارو حملې ورځ تر ورځې په زیاتېدو دي. په تازه واقعه کې چې د جون په شپږم تاریخ شوی ده، یو هندو بامبړ هغه وخت قتل کړی شو کله چې هغه په غربي بنگلادیش کې یو مذهبي دستوري له سایکل روانو. دین یو ورځ وړاندې په 15 جون یو مقامی عیسائی د اتوار په ورځ د ګرجی نه په واپسای چا په چاکو وهلو. د دې واقعې ذمہواری دولت اسلامیا قبول کړی ده. د پولیس وینا ده چې دغه 15 کلن عیسائی د بونپاړه کلی اوسیدونکی و. دا کلی د مسلمانانو په اکثریتی سیمه کې د عیسایانو یو ډیر زوړ کلی دی. د ناټور ضلعي پولیس افسر شفیق الاسلام ویلی دی چې سونیل ګومز نومي دغه عیسائی د بونپاړه کلی ګرجی سره نږدې په خپل دکان ناستو. دغه قتل په چټاګانګ خار کې د ترهګرۍ د مخنیوي د یو لوی پولیس افسر د خدي د قتلېدو نه 100 پس شوی دی. د پولیس شک دی چې دا قتل د غیر قانونه ګرځولې شوی یو تندره وګن غړو کړی دی. د دغه پولیس افسر خدا محموده خانم میټو هغه وخت اول په چړو اوهلې شو او بیا ویشته شو کله چې دی خپل کور سره نږدې د خپل زوی کول ته د لیګلو د پاره د سکول د بس انتظار کولو. میرمن محمود خانم د پولیس افسر بابو اختر خزوا چا چې په تیرو میاشتو کې چاټګام کې د غیر قانونه ګرځولې شوی جماعت المجاهدین خلاف ګڼ اپریشنونه کړی دي. په دریو کالو کې دې قسم حملو کې 40 کسان قتل کړی شوی دي. په کومو خلکو چې عملی شوی دي، په دوی کې د یونیورسيټي پروفیسران، آزاد خیاله بلاګران، د بشري حقوقو مرستيالان او د شیعاګانو، صوفیاو، قادیانانو، عیسایانو او د هندوانو لوی شمیر شامل دی. بنگلادیش تاریخي لحاظ سره د یوې اعتدال پسنده او صبر زغم معاشري ملک دی چې د مختلفو فرقو، عقیدو، ثقافت او د مذهبونو د خلکو د اوسیدونکو په اقدارو یاد دی او د دا قسم حملو مقصد بنیادی طور د بنگلادیش د خلکو هغه ټولې الیزلې او کامیابۍ تالا ترغ کول دي د کومو دپاره چې دوی لوی محنت کړی دی. امریکې بنگلادیش کې د دې ناترسه قتلونو سخت غندنه کړې ده. څوک هم د خپل گفتار یا د عقیدې په سر واجب القتل نه دی. امریکا به بنگلادیش کې د صبر زغم او د بشري حقونو دپاره د کارکوونکو مرسته جاری ساتي.
گرانو ریډونکو دیوار ریډیو سره اوسه د دې خبری خبرونه په اخره کې به تاسو ته لنډیز د خبرونو وړاندې کوو. دا غینه پس په دیوار ټاپ 10 پروگرام تاسو اورئ د وکیل خان او نایلا محمد سره. دیوار ریډیو سره اوسه تاسو ته بعد سر لست سندره پروگرام کې هغوی قربانوي او تاسو سره به خبرې اترې کوي.